په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهم خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د فاریابو پولیس وایي چې په دې ولایت کې د استیناف د محکمې یو قاضي نامعلومو وسلوالو نن په ډزو وواژه. کاناډا وایي پلټونکي په تهران کې د هغې اوکراینۍ الوتکې د راغورځېدو ځای کتلی چې 168 کسان پکې ووژل شول. 50 کاناډایان ول. د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استزاد دوسیه مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. د فاریاب پولیس وایي چې د دې ولایت د استیناف د محکمې قاضي غلام فاروق چې د دیوان د جزا د محکمې مشري کوله نن د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. د فاریاب د امنی قمندانې ویان کریم یورش ازادي راډیو ته وویل چې فاروق نن جمعه ته په لاره و چې د وسلوالو نا پیژند وسلوالو پرې انډزې وکړې. هغه وویل چې وسلوال په تېښته بریالی شوي، خو په دې اړه پلټنې پیل شوي. تر اوسه پورې د دغې وژنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو تلفات 40 تنو ته ورسېدل. طبي پیښو ته د رسېدو د چارو د وزارت ویان احمد تمیم عظیمي وایي چې 60 تنه نور ټپیان شوي دي.
بیشتر از 300 منازل مسکونی به صورت قسمی تخریب است و
تر 300 ډیر کورونه زیانمن شوی. شل کورونه بیخی او مخ نړیدلې. د سرومال ډیر زیان په کندهار، هلمند، زابل، اورزګان، هرات او غزنی کې اوخته ده. خاغلی عظیمی زیاته کړه چې د هوا پیژندنې د ادارو لاټکل سره سم به سر لننه د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې ورښتونه کم شي، او په یو شمېر جنوبي او جنوب ختیځو ولایتونو کې به آسمان وریځ وي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د هند له بهرنیو چارو وزیر جیشن کر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د دې لیدنې کتنې په اړه چې پرون په نوې ډیلي کې وشو، د ملي امنیت د سلاکار ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
د ملي امنیت سلاکار د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې لپاره پر سیمه ایز اجماع باندې خبرې وکړلې، او دا چې څه ډول ممکن ده چې هند له افغانستان سره په دې برخه کې لازم مرسته وکړي تر څو د سیمې تر څنګ د نړۍ په کچه هم هغه ضروري اجماع چې افغانستان ورته اړتیا لري هغه جوړ شي.
د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر افغان لوري ته ډاډ ورکړ چې نوی ډیلی په افغانستان کې د سولې لپاره هر از همکاري ته چمتو دی. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب پر نوی ډیلی کې د افغانستان او پاکستان لپاره د برېټانیا له ځانګړي استازي ګارډ بایلي سره هم پرون وکتل. په دې کتنه کې د افغان سولې او په جګړه کې د ملکي تلفاتو د کمیدو په اړه خبرې وشوې. کاناډا وایي پلټونکي په تهران کې د هغې اوکراینۍ الوتکې د راغورځېدو ځای کتلی چې 168 کسان پکې ووژل شول. 50 کاناډایان ول. دا خبره د کاناډا د ترانسپورټ وزیر مارک ګارنیو پرون چهارشنبه وکړه، خو ویل چې تر اوسه پلټونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د دغې بوئنګ 180 الوتکې د الوتنې او د کابین دننه ثبت شوي غږونو ته لاسرسی پیدا کړي. دغه الوتکه چې په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګره پورته شوې او اوکراین ته په لاره وله، الوتو څو دقیقې وروسته لږ تر لږه د ایران د یوه توغندې د لګېدو له امله نسکوره شوه. دا پیښه په هغه ورځ وشوه چې ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني وژل شوي قمندان قاسم سلیمانی د غچ اخیستو لپاره په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر دواړو د لرې واټن ویشتونکو څو توغندې وویشتل. ایراني چارواکو تر دې پیښې 3 ورځې وروسته دا ومنله چې دغه الوتکه یې سهوان په توغندې ویشتې او رانسکوره کړې ده. د کاناډا د ترانسپورټ وزیر تمه وښوده چې څېړونکی ټیم به دا معلومه کړي چې څرنګه ولې د ایران پوځ دغه الوتکه ایشتې او هغه یې راغورځولې ده. په دې پیښه کې د 14 افغانانو په ګډون د ایران، کاناډا، اوکراین، سویډن او بریتانیا 168 اتباع ووژل شول. د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استزاد دوسیه مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. استازو جرګې چې ډیموکراټان پکې اکثریت یې پرون د هغه پریکړه لیک دوه مادې چې له مخې د مشرانو جرګې د ولسمشر ترامپ د استزاد محاکمه رسما پیلوي تصویب کړې. په دې توګه به ولسمشر ترامپ د امریکا په تاریخ کې درېیم ولسمشر وي چې استزا کېږي. د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي د دغه سند تر لاسلیک مخکې وویل چې ترامپ په دې کې پاتې راغلی چې د امریکا د اساسي قانون مطابق خپله دنده سرته ورسوي او هغه په خپلو اقداماتو سره د دې هیواد ملي امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی. پلوسي زیاته کړه چې د مشرانو جرګې غړي به دا روښانه کړي چې اوسنی ولسمشر مسؤول وپېژني. دا چې هیڅوک له قانونه پورته نه دي او په راتلونکي کې د هیڅ یوه ولسمشر بیا دا په سر کې ورونه ګرځي چې هر څه یې چې غوښتي وي هغه کولی شي. د مشرانو جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت مشر مچ مکانل وویل سناتوران به وروسته له هغې پر دې مسلې غور پیل کړي چې په رسمي توګه دغه تصویب شوې مادې ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه چې د ترامپ محاکمه به د راتلونکي سیشن بې پورس پیل شي. ترامپ په دوو مواردو له قدرت څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس په وړاندې په خنډ ایجادولو تورن دی. امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ټلیفون لارې د ایران، سوریا او لیبیا په اړه خبرې وکړې. په دې اړه په هغو بیانونو کې چې پرون چهارشنبه د دواړو ولسمشرانو ادارو خپاره کړي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په اینل کې ټاکل شوي چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به د راتلونکي یکشنبې په ورځ د ترکیې، روسیې، متحدو ایالاتونو، برېټانیا، فرانسې او ایټالیا د مشرانو کوربنه وي. د برلین په دې غونډه کې به چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش به هم پکې ګډون وکړي. په لیبیا کې د وسلوال کړکېچ په اړه بحث وشي. د شمالي افریقا په دې هېواد کې د جګړې ښکېلې خواوې په اور بند سلا شوي له کله چې په 2011 میلادي کال کې د لیبیا پخوانی واکمن معمر قذافي وژل شوی. په دې هېواد کې شخړې روانې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې دا وزن نور خبرونه غواړي به هم ولولې دي. ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. په ایران کې د اوکرایني مسافر وړونکي غورځېدلې الوتکې د پیښې پر څرنګوالي او د پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره د مرستې په لارو چارو نن په لندن کې بحث کیږي. په دې الوتکه کې د 1300 افغانانو په ګډون 160 اویا کسان ووژل شول. د لندن په غونډه کې به د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو سرپرست افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان کوي. تفصیل د احمد شیبر پراپور کې.
په پلازمینه لندن کې نن د افغانستان، کاناډا، اوکراین، سویډن او کوربه هیواد بریتانیا د بهرنیو چارو وزیران غونډه کوي. په دې غونډه کې د اوکراینی الوتکې د پیښې په اړه بحث کیږي. د اوکراین مسافر وړونکو الوتکې تیره اونۍ چهارشنبه په تهران کې ولوېده چې د عملی په ګډون یې ټولې 160 اویا سورلۍ ووژل شوې. په دې قربانیانو کې 14 د افغانستان دي، نورې د کاناډا، اوکراین، سویډن، بریتانیا او ایران دي. د کاناډا صدر اعظم تیر ماښام د دې پیښې په ارتباط د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې وکړې. تر دې مخکې ولسمشر غنی له کابل د یوې ټلیفوني مکالمې له لارې په تهران کې د پیښې د افغان قربانیانو له خپلوانو سره خبرې وکړې او ویې ویل
سرپرست وزارت خارجه ایزام شد بیگلستان
د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست بریتانیا ته واستول شو تر څو په هغه کاري ډله کې چې د هغو هیوادو له لوري چې زیات قربانیان یې لرل جوړه شوې ده برخه واخلي تر څو زموږ د شهیدانو حقوق د نړیوالو اصولو پر بنسټ مشخص شي او اوضاع ته رسیدنه وشي او مسؤلیت واضح شي. د اوکراین د هوایي شرکت د مسافر وړونکو بوینګ 1320 الوتکې تر سقوط درې ورځې وروسته ایران څرګنده کړ چې د الوتکه د سپاهي پاسداران انقلاب په توغندیو لګیدلې ده او دا یو غیر قصدي عمل و. په همدې ورځ په تهران کې د بریتانیا سفیر راب ماکایر د پیښې د قربانیانو لپاره د شمو د بلولو په مراسمو کې برخه واخیسته. تر دې وروسته درې ساعته توقف شو او پرون له ایران وروسته تر دې لندن ته ولاړ چې تهران یو اعتراضي لیک ور وسپاره. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل که دا معلومه شي چې دا پیښه سهوند شوې ده نو غرامت یې کمی شي. که چیرته قصدي عمل وي قضیه ډیره لویی شي. د دې لپاره چې دا قضیه به څرنګه معلومی شي شغل رنجبر زیاته کړه
هیڅوک دا قضاوت نشي کولای چې دا اندیو کبیو پرتل دی چې یو کرای یو قوي هیئت تحقیق وکړي په دې ارتباط او دغه استاد شواهد وګوري آیا څومره ګټه درلودله دغه ملک چې دا کار وکړ یا زیان درلوده دغه ټوله په تله کې ولیږي حقوقي کارپوان ته دې کار کوي بلغه یو فتوا صادره چې دا اصلا عمدی سوی ده که غیر عمدی.
اوکراین ل جرمنی غوښتي دي چې د اوکراین د هوایی شرکت د مسافر وړونکو بوئنګ 330 الوتکې د پیښې په تحقیقاتو کې مرسته وکړي. بل لور ته پخپله ایران غواړي چې د دې پیښې تحقیقات پخپله د یوې ځانګړې محکمې له لارې وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان او کاناډا مشرانو په ایران کې د اوکراینی الوتکې د پیښې د څرنګوالي په اړه پرون په خپلو کې خبرې وکړې. دغه راز دواړو مشرانو د دې پیښې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د کاناډا صدراعظم جستن ترودو تېره شپه له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې دا مثبت ګام دی چې ایران مسؤلیت منلی، خو اوس باید د پیښې په اړه په شفاف ډول نړیوالو تحقیقاتو ته زمینه برابره کړي او سمه لار خپله کړي. د یادونې وړ بولو چې د کاناډا یو پلټونکی ټیم هم له مخکې تهران ته رسیدلی او پرون هم د الوتکې د راغورځېدلې الوتکې د پیښې ځای وکوت. دغه راز افغان ولسمشر اشرف غني وویل د کاناډا، بریتانیا، اوکراین او سویډن له لوري به د پیښې د څېړنې لپاره د کاري ډلې د دریځ ملاتړ وکړي او ایران باید د پیښې د قربانیانو د کورنیو غوښتنو ته پاملرنه وکړي. د جنوري په 8مه د اوکراین مسافر وړونکې الوتکه د ایراني ځواکونو په لږ تر لږه په یو توغندي ولګېده چې پکې د 1200 افغانانو په ګډون د ایران، کاناډا، اوکراین، سویډن او بریتانیا 1600 اتباع ووژل شول. په همدې سره نور د راپورونو او مطالبو د خبرېدو لپاره وخت نه لرو، خو لکه څنګه چې مخکې مو وویل د خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې. ازادي راډیو اورې هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو خبرونې کوو. دا هم تاسو او دا هم د موسیقي خبرونه.
د سندرو میلمانه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه او نیکی هیله می ومنی. بیا هم د سندرو میلمانه خبرونه ده چې دی خبرونه کې ستاسو لیکونه موږ تاسو ته لولو. از وګمه جبر خلې ما او ما سره می همکارا تمنا او وحیدی استودیو تر اخلي.
دوستانو زما سلامونه او نیکی هیله هم ومنی. هیله د چروغ سلامات او وسی څنګه
ولې دې وخندل؟
ما ځکه وخندل نږدې خپل نوم په ځای د زما نوم اخیستی تمنا وحیدی هم داسې ده کنه؟
تمنا ته مې کتل دوستانو، ما فکر وکړ چې زه تمنا یم. نو نږدې مې ویلي وو چې زه تمنا واحدي او زما همکاره وه ما جواب خیله.
خو زه در باندې پوه شوم، خو زه د خپله ژبه کنټرول کړل.
بلې نو ایمیلونه را سره دي او لیکونه. په خیر اوسې ګرانې، ایمیلونه تا سره هم دي او لیکونه.
بلې و نه ټول ما سره نه دي وږ مجانې، تاسو ته مې هم درکړي دي. نن
څنګه داسې ما سره هم شته، تا سره هم شته.
بلې و داسې وایه لیک در سره وای دلوی بخون کې خدای پس پیسلی نامه. سلامونه اونې کې هیلې د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. همایون مینا فال د میدان وردګو ولایت باندې چک د ولسوالۍ د ګوړه د ښکلي منطقې د درې بل د کلي څخه لیک در لیږم. او زما سره ملګری دی لکه حامد بصیری. او زما سلامونه د خواجه کلا په کلی کې محمد اسماعیل جان فردوس ته دې ورسیږي. او موږ ته د ټولو په خواخه د کرن خان په غږ یو ښکلی خوښته سندره نشر کړي. او شاته هم لیکلي دی وای چې
خوان د پلار می لیوانای کی د آشنا غیک پسې ورنده شپکور شوما وای خاوري ایری بده راټول کوم لکه کچکول بده په غاړه ګرځو با وای خالق ما پستر ګوډون کی چې یار ملاړو ز د نورو نکړم دیدنونه نو مننه کومال د دوست نه چې انته دسي خپل خسته لیکي استوله وو خواک مجان تاسو سرم لیک د فکر کومه
بله وو تمنا جانی ما سره هم لیک دی ادلی کلی دی وای د صوبو بلوچستان زل آپش